السلام علیکم دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجلې اورېدو ته راغلم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون یو شمیر کورنۍ رسنۍ د دې عمله نقدي جریمه کړې چې د انتخاباتو په پروسه کې له وضع شو اصولو سرغړونې کړې دي. د امریکا جمهوری غوښتونکي ګوند استازو سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې تر 1000 کم امریکایي عسکرو پرېښودل به یوه لویه خطا وي. نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه وایي 14 کورنۍ رسنۍ د انتخاباتو په اړه خبرونو کې د سرغړاوۍ له امله جریمه کړې دي. د اوکراین حکومت وایي دوی په رسمي توګه د ایسټر اوربن پای ته رسولی او په ختیځ کې د روس په لور وسلوالو پر ضد تازه عملیاتو ته چمتووالی نیسي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې نن توکیو ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه وایي 14 کورنۍ رسنۍ د انتخاباتو په اړه خبرونه کوي د سرغړاوۍ له امله جریمه کړې. د دې کمیسیون رئیس فرید نگزاد نن په یو خبری غونډه کې وویل د یو راډیو او دیر لس تلویزیونونه ځکه نقدي جریمه شوې چې د انتخاباتو په اړه به طرفانه رپورټونه نه دي خپاره کړي او د چوپتیا په دوره کې اصول نه دي مراعت کړي.
عدم رعایت تنظیم
لایحه د انتخاباتو په جریان کې د رسنیو د فعالیتونو د تنظیم لایحه نه مراد کول، په ځانګړي توګه د همدغه لایحه د نهمې مادې نقص کول چې د چوپتیا په مرحله کې د دوی خبرونه د انتخاباتو کمپاین نه کوي، دا زموږ لپاره د زغملو نه و. د میرمن نگزاد په وینا دغه رسنۍ له 500 تر 15000 افغانیو جریمه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که چیرې انتخابات دویم دور ته وغځیږي امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره پوره چمتووالی لري. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون رئیس سالم احساس ازادي راډیو ته وویل پولیس، ملي امنیت او ملي اردو دویم ځل احتمالي انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره د هیواد په ټولو سیمو کې ځای پر ځای دي. چارواکي وایي د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستې په حمله کې 4 پولیس وژل شوي او 3 لادره کړي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل د بخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه د دې ولسوالۍ په محمد شاه کلا سیمه کې وشوه. د کسان په یو بل خبر کې د ننګرهار چارواکو ویلي د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي د بیسودو په ولسوالۍ کې نن ټپیان شوي دي. د پاکستان دفاع وزارت د دې هیواد د یو سرلاري خصوصي تلویزیوني شبکې د بندولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه وروسته لاغه کیږي چې د جیو تلویزیوني شبکې دا وکړه د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ایس آی د دوی د یو مخکښ ژورنالیست وشلو د هڅې تر شا لاس درلود. د دفاع وزارت د سې شنبه په ورځ په خپل لیک کې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې ته لیکلي چې د جیو تلویزیون د خپرونو جواز یې لغوه کړی. د اوکراین حکومت وایي دوی په رسمي توګه د ایسټر اوربن پای ته رسولی. په ختیځ کې د روس پلو وسلوالو پر ضد دوی وایي چې تازه عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د صدر اعظم لومړي مرستیال ویتالی یاریما د چهارشنبه په ورځ وویل کیف چمتو دی چې د تروریزم ضد عملیاتو یو فعال پړاو د هغو بیلتون غوښتونکو پر ضد پیل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې په لسګونو ښارونو کې حکومتي ودانۍ نیولې. په دې سیمو کې روسي ژبې اکثریت دي. بلخوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي که چیرې د اوکراین په ختیځ کې روسي ژبې تهدید شي دوی به یې ځواب ووایي. لاوروف د رشین ټوډې دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل لاوروف وایي که چیرې پر موږ برید وشي موږ به یې خامخا ځواب ووایو. که چیرې زموږ ګټې مشروع ګټې او د روسانو پر ګټو مستقیم برید وشي لکه په جنوبي اوسیتیا کې چې و، نو زه بله هیڅ لار نه ګورم پرته له دې چې په ټول ځواک ورته د نړیوال قانون سره سم ځواب ووایو. د لاوروف په وینا په روسیا دباو برید د روسیې پر فدراسیون برید دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په ترڅ کې نن توکیو ته ورسید. نوموړی به د خپل سفر په لړ کې جنوبي کوریا، مالیزیا او فلیپین ته هم لاړ شي. سپینې ماڼۍ د اوباما دا سفر د ختیځ خواته د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د توازن برابرولو یوه برخه بللې. دا سفر له هغې راهیسې چې باراک اوباما ولسمشر شوی سیمې ته د نوموړي 5م سفر دی، خو نوموړی به د 1968 عیسوي کال راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو لومړی ولسمشر وي چې مالیزیا ته سفر کوي. د سوداګرۍ مسلې په سیمه کې د شمالي کوریا سره سیمهییز ترینګلتیا، د چین په ختیځ سمندر کې د چین پرمختګونه د نوموړي د دې سفر د اجنډا د سرله موضوعاتو څخه دي. د سوریې د پارلمان یو غړي د دې هیواد د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدیدو اعلان کړی. نوموړی لومړنی کس دی چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې سربیره په انتخاباتو کې د ګډون اعلان کوي. ولسمشر بشار الاسد هم داسې څرګنده کړې چې نوموړی بیا د انتخابیدو لپاره ځان کاندیدوي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه د خپلې کاندیدۍ اعلان نه دی کړی. د سوریې د پارلمان مشر جهاد لهام وویل د پارلمان غړي مهر عبدالحفیظ هاجر د چهارشنبه په ورځ د خپلې کاندیدۍ اعلان وکړ. ایران وروسته له هغې په دې هیواد کې د زندانونو نوی مشر وټاکه چې د زندانیانو کورنیو د دې هیواد په زندانونو کې د زندانیانو د ځورونو د راپورټونو له کبله اعتراض وکړ. د ایران رسمي خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ وویل چې اصغر جهانگیر به د غلام حسین اسماعیلي ځای ونیسي. جهانگیر د ایران د قضایي څانګې د مشر او ملا آیات الله صادق نږدې سلاحکار ګڼل کېږي. د زندانونو پخوانی مشر اسماعیلي د تهران د قضایي ادارې نوی مشر ټاکلی و. آیوین په زندان کې د بندیانو کورنیو د ایوین په زندان کې د بندیانو کورنیو په دیونه کې د ایران د پارلمان او د دې هیواد د ولسمشر حسن روحاني د دفتر مخې ته دوه ځلې اعتراضونه وکړل. دا مظاهرې د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته وشوې چې وایي د زندان په 350مه برخه کې چیرې چې سیاسي جرمونو تورن زندانیان ساتل کېږي، زندانیان د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي، ټکول شوي دي چې ځینو یې په روغتون کې بستر کېدو ته اړتیا لرله. دا و خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اورئ. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون یو شمیر کورنۍ رسنۍ د دې عمله نقدي جریمه کړې چې د انتخاباتو په پروسه کې له وضع شوو اصولو سرغړونه کړې دي. په همدې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اعلان کې د ځن خبرې د افغانستان د انتخاباتو د زینو بنسټونو عکس العمل پارولی دی.
د ټاکنو په قانون کې د قسمي نتایجو اسان ذکر هم نشته. ابتدایي نتایجو ارزښت ډېر دی د قانوني لحاظ.
په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالله شیرزی وایي د دوی دفتر له لورې د یو شمېر رایو له باطلېدو وروسته دته سخت ګواښونه کېږي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د امریکا جمهوري غوښتونکي ګوند استازیو سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تر 10,000 کم عسکر پرېښودل به یوه ناوړه خطا وي. دا ولس جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري استعزا کړي. او په هلمند کې چارواکي وایي چې د کوکنانو پر ضد کمپاین په ټاکلي وخت او بلازمه توګه نه دی ترسره شوی.
یو څه د مرکز له ایحت وروسته راورسېدی او په عین حال کې د انتخاباتو د امنیت لپاره و.
دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول باورای. د افغانستان د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون یو شمیر کورنۍ رسنۍ د دې عمله نقدي جرمه کړې چې د انتخاباتو په پروسه کې له وضع شویو اصولو سرغړونه کړې ده. د دې کمیسیون رئیس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته ویل د رسنیو د انتخاباتو پر مهال تنظیم شوی لایحه سره سم عمل نه دی کړی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
یو رادیو او دیار لس خصوصي ټلویزیونونه چې د انتخاباتو په پروسه کې د رسنیو د تنظیم شوی لایحې سره سم عمل نه دی کړی او د انتخاباتي مبارزو د سکوت په مرحله کې هم د انتخاباتو په اړه خبرونه کړې دي نقدي جریمه شوی. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دا رسنۍ د انتخاباتو قانون د یو شپېتمې مادې لمخه د نقدو پیسو په ورکړه مکلف شوی دی. د دې کمیسیون مشر فریدی نیکزاد وویل زینو رسنیو د خپلو سرغړونو دلایل وړاندې کړي دي.
په تعداد 14 رسانه اختیاریه گرفته بودن، 13 تلویزیون و یک رادیو.
14 رسنیو د وی رادیو او د 13 تلویزیونونو په شمول اختیاریه لیدلې و. زینو یې وضاحت ورکړ چې په کوم دلیل تنظیم سوی پروګرام په متوازن ډول پر مخ نه دی وړي، خو له دې سره سره بیا هم ولې درس ول چې د سرغړونې پراخي او د انتخاباتي مبارزو د سکوت په وخت کې تکرار شوی.
دراه فردا، ارزو، آینا، افغان، دعوت، سبا، مهر، شمشاد، نورین، نور، هواد، نگاو، ژوندون تلویزیونونه او د نوا رادیو هغه خصوصي رسنۍ دي چې د جریمه په ورکړه مکلف شوی دي. مرمن نگزاد وویل یاد رسنۍ له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 15,000 پورې جریمه شوی دي. د دې هم وویل زین رسنۍ چې د انتخاباتو په پروسه کې په مسلکي توګه خبرونه کړي د ستایلو وړ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون له انتخاباتو څخه د مخه یو لایحه تنظیم کړې و چې په اساس به د رسنیو فعالیتونه ساري. په همدې حال کې د خبریالانو او رسنیو د دفاع د ځینو ټولنو چارواکي وایي ممکن ځینو رسنیو د انتخاباتو پر مهال سرغړونې کړې وي، خو د رسنیو کمیسیون تر ډېره ځایه د جریمه کولو عوامل واضح کړي نه دي. د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې رئیس خپلواک صافي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته داسې وویل:
زما په نظر تر ټولو مهمه دا وه چې اول خو دوی که هر کله تېروتنې کېږي دوی په وخت وخت له رسنیو سره شریکه کړې وي چې دا کار نه دی شوی. دوهمه خبره په دې کې مهمه دا وه چې د دوی کوم دغه چې لوړېدل هغه په مستدل ډول باندې له ثبوت سره یوالې رسنۍ په دې قانع کې چې رښتیا دلته سرغړونه شوې ده، یعنې دا هر څه باید روښانه وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د انتخاباتي مبارزو او د انتخاباتو د پروسې د سار په مقصد جوړ او شپږ میاشتې به دوام وکړي. دا کمیسیون په داسې حال کې یو شمېر کورنۍ رسنۍ جریمه کوي چې سمو د مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ځینې رسنۍ تورنې کړې وي چې د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه خپرونې کوي. خو په افغانستان کې خصوصي رسنیو دا انتقادونه رد کړي او وایي چې په خپلو خپرونو کې د ژورنالیزم اصول او د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون لخوا جوړه شوې لایحه په پام کې نیولې ده.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون یو شمېر کورنۍ رسنۍ له دې امله نقدي جریمه کړې چې د انتخاباتو په پروسه کې د دې کمیسیون په وینا له وضع شوو اصولو سرغړونه کړې ده. د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ موضوع د انتخاباتو د ځینو څارونکو ادارو او سازمانونو عکس العمل پارولی دی. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید لومړني نتایج د ثور په څلورمه اعلان کړي وای. فیفا د انتخاباتو ابتدایي نتایج له قسمي نتایجو ډیر مهم بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دریم ځل د قسمي نتایجو له اعلان او یو لړ تخنیکي څېړنو وروسته به ابتدایي نتیجې اعلان کړي. سفی الله سنگزی او د موضوع تفصیل.
د انتخاباتو ځینې څارونکي ادارې وایي د افغانستان د جمهوري ریاست ابتدایي نتایج باید په خپل وخت اعلان شوي وای. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په برخه کې هغه تقسیم اوقات ته ژمن وي چې له مخکې نه څرګند کړی. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لومړني نتایج د ثور له څلورمې وروسته اعلانوي ښایي چې خپل کار یې په وخت نه دی ترسره کړی. نعیمي وویل د انتخاباتو ابتدایي نتایج د قسمي نتایجو مقایسه ډیر مهم دی.
تکنیز تقسیم اوقات په اساس که ټاکنو کمیسیون د سر په سلورمه ابتدایي نتایج اعلان کړی وای، په دې برخه کې خو طبیعي ده چې د ټاکنو کمیسیون باید په تکنیز تقسیم اوقات ژمن پاتې شي. زه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې د قسمي نتایجو اصلا ذکر هم نشته. ابتدایي نتایجو ارزښت ډیر زیات دی قانونی لحاظ د قسمي نتایجو په اساس. نو اوس چې دا کار ونه شو طبیعي ده چې پوښتنې او اعتراضونه او بحثونه رامنځته کېږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د ثور په څلورمه نه بلکې د دې میاشتې په شپږمه نیټه اعلان کړي. ځینې کارپوهان بیا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې شویو درغلیو او لاسوهنو ته په پام وایي چې کېدای شي نتایج د همدې لپاره ځنډیدلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي درېیم وار قسمي نتایج چې ټاکل شوي د پنجشنبې په ورځ اعلان شي او د لړ تخنیکی څېړنو بشپړول هغه دوه لاملونه دي چې د ابتدایي نتایجو اعلان یې له ځنډ سره مخامخ کړ. د دې کمیسیون د ویان مرستیالې حسینې شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې له دې پرته د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډیدو بل علت نشته. دی وویل دریم وار قسمي نتایج خلکو ته د معلوماتو د رسیدو په خاطر اعلانېږي او ابتدایي نتایج به هم د تخنیکی څېړنو له بشپړېدو وروسته اعلان شي.
دلایل تخنیکی چارې دي، نور هیڅ کوم دلیل نه لري. او انتخاباتو کمیسیون ځنډیدي نتایج لپاره دي چې چارې په سمه توګه و سیری او ټول فایل نتایج سیستم ته داخل شي او بعد لاغې نتایج اعلان. خو دې قسمه د تحلیلان به موږ زړه تر سره کو او دا به خلکو ته د خپل یو فایل یا نتیجه ولري او خلک به یو شی ترلاسه کړي تر دې چې ابتدایي نتایج نه اعلانېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې مخکې هم دوه واره د جمهوري ریاست قسمي نتایج اعلان کړي چې هر واري د جمهوري ریاست د ځینو کاندیدانو خبرګونونه راپارولي دي. لومړی وار عبدالرب رسول سیاف د قسمي نتایجو اعلان د قانون خلاف کار وباله او د خلکو په حق کې ستره جفا یاده کړه. د انتخاباتو د قسمي نتایجو له دوهم ځل اعلان وروسته بل مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی په کمیسیون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د پاکو او ناپاکو رایو له تفکیک پرته قسمي نتایج اعلانوي. ځینې کارپوهان بیا د جمهوري ریاست د قسمي او ابتدایي نتایجو ځنډ ته په کتو وایي چې کېدای شي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم له ټاکلې مودې یعنې د ثور له څلېرویشتمې وځنډېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه حدیث جلسه جم کندهار ولایت څخه دغه د انتخابات په باره کې چې درغلي کېږي او یا سیاسي کمیسیون ځوانه کي چې نن سبا ته یې کوي دا د ملت ورایې ته په څوکه کتل دي.
پکتیکا ولایت د جانخیل او لولسوالۍ د کنزک له کلي څخه زما پیغام دا دی چې د انتخاباتو محترم کمیسیون د انتخاباتو په نتایجو کې په خپله درغلي کوي او په یوې ډلې پورې موږ ته تړلي خلک ښکارېږي. نو موږ له دوی نه دغه توقع تمنا لرو چې دوی په صداقت باندې کار وکړي او د یو چا په تړاو د یو چا په ملاتړ باندې دا نتایج اعلان کړي او د یو چا همکاري ونه کړي او د خلکو دغه رای دی محفوظ وساتي او هغې ته احترام وکړي. وسلام.
زلای ما د کندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ نه پاړي کې چې دا انتخابات په افغانستان تاسو په خپله قضاوت وکړي چې رئیس جمهور انتخاباتو ته ګوري وزیران د لویه کابینه په دې کښې دی درغلي تاسو فکر وکړئ چې نور به څه شي تقاوت ونه شي چې په یو جمهوري انتخاباتو کښې دومره درغلیانې کېږي. افغانستان به کله جوړ شي؟ اردو ملي چې اصل زه یو غریب بچیم امنیتونه دی دغه دي همدا موږ مړه کېږي او پاچا شي هلته به کښېني.
د انتخاباتو د نتیجو په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورېدل. دوستانو، که غواړئ خپل پیغام موږ سره ثبت کړئ نو کولی شئ چې په دې شمېره تاسې خپل پیغام او خپل نظر پرېږدئ. 00422211415
رادیو آزادی در انټرنیټ تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تاسو زمون غږله آزادی رادیو اورئ. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالله شیرزی آزادی راډیو ته وویل چې د دوی د دفتر له لورې د یو شمېر رایو له باطلېدو وروسته ګواښونه ورته کېږي او د دې لپاره چې دا ګواښونه سخت او جدي دي دی مجبور شوی دی چې خپله کورنۍ یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د عبدالله شیرزی تور د عبدالله دفتر ته متوجه دی. د ولسمشرې د دغه مخکښ کاندید د هرات د مسؤل څرګندونې هم د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لورې د یو لک رایو له باطلېدو وروسته په دغه ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر ته ګواښونه شوي دي. عبدالله شیرزی وایي له دوو ورځو را په دې خوا له بېلابېلو لارو تهدید ورته کېږي. دغه ګواښونه تر ډېره د انټرنیټ له لارې شوي دي او شیرزی وویل وروسته تر دې چې د هرات په مختلفو سیمو کې د رایې ورکولو د 22 مرکزونو رایې باطلې اعلان شوې، د عبدالله د انتخاباتي دفتر مسؤولانو ده ته دوه لیکونه واستول او پکې یې ورته لیکلي دي چې دی بې طرفه نه دی. شیرزی څرګنده کړه چې د دې ګواښونو له کبله دی مجبور شو چې خپله کورنۍ یوه پټ ځای ته انتقال کړي.
له
دوو ورځو راهیسې تهدیدونه پیل شوي. د ډاکټر صاحب عبدالله دفتر له لورې دوه مکتوبونه ماته راغلي چې لهنې ډېر توند دی. همداراز د فیسبوک له لارې موږ ته تهدیدونه کېږي، میسیجونه راځي او پکې څرګندوي چې دا کار مو کړی، موږ به خپل انتقام واخلو. کورنۍ مې په کابل کې ده. د دې لپاره چې پر خپل کور پیرن نه لرم، نو د امنیتي دلایلو له امله مې له یوې سیمې بلې ته انتقال کړی ده او بله چاره مې نه لرله.
په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر زیاته کړه چې په کابل کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرکزي دفتر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. شیرزی په هرات کې له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د دې ستونزې چاره وکړي، که نه دی مجبور دی چې له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
کله چې وایي موږ خپل غچ اخلو، نه پوهېږم چې هدف څه دی. ما وژني زموږ پر دفتر برید کوي، نه پوهېږم چې څه تصمیم لري. دا د امنیتي مسؤلانو وظیفه ده چې زموږ امنیت څرنګه نیسي، خو که داسې ګواښونه وي موږ مجبور یو چې خپل کار متوقف کړو.
په هرات کې د عبدالله د دفتر مسؤول محمد ناصر خازي په دغه ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي تورنوي چې جانبدار دي. خازي وویل چې دوی خپل شکایت د رسمي مکتوب له لارې دې دفتر ته استولی دی او خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
کوم مکتوبونه چې موږ لیکلي دي، له اعتراض او انتقاد پرته مو بله چاره نه لرله. کله چې موږ وینو چې جانبدارانه عمل کېږي، نو مجبور یو چې د هغه شکایت وکړو. موږ د هغوی د شخصیت په برخه کې هیڅ راز منفي نظر نه لرو، خو د دوی د کارونو په برخه کې منفي نظر لرو.
د دې سربیره په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې تر 300 د ډېرو مرکزونو رایې قرنطین شوي دي او دا امکان شته چې د دغو رایو یو شمېر هم باطل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ. د امریکا جمهوری غوښتونکي ګوند استازي او سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې تر لسو زرو کم عسکر پرېږدي نو دا به یو لویه خطا وي. تر دې مخکې ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره تر 500 پورې سرتیرو په پاتې کولو غور کوي. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر اورو.
د رویټرز خبری اجانس راپور ورکړی دی چې د امریکا دولت تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې تر 10,000 کم پوځیانو پاتې کول په نظر کې نیولې دي. د امریکا د پوځ قومندانان وایي چې دا د سرتیرو تر ټولو کم شمیره ده چې د افغانستان ځواکونو د روزنې لپاره به کافي وي. د جمهوری غوښتونکي سناتورانو لینسی ګراهام، کیلی آیوټي او جان مکین لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي دي دوی هیله لري چې هغه مطبوعاتي راپور به غلط وي چې پکښې کې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې به د وړاندیز سوي امریکایي پوځیانو تر شمیره ښه کمه شمیره عسکر پرېښوول سي. د دوی په وینا له 14 کاله قربانیو او پانګونو وروسته په افغانستان کې کامیابي اوس زموږ لاسو ته نږدې ده، په کار ده موږ خپل دې هدف ته غیر ضروري خطرات پیښ نه کړو. د رویټرز د راپور له مخې په افغانستان کې تر 15,000 لاکم پوځیان پرېښولو پرېکړه د سپینې ماڼۍ دا باور ښیي چې په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د تروریزم پر خلاف جنګ کوي، افغان ځواکونه اوس کولای سي چې د طالبانو د بلوا مخه ونیسي. د دوی په نظر د 2,000 پوځیانو د شمیرې تفاوت د ناکامۍ او کامیابۍ ترمنځ تفاوت دی. سناتوران پر سپینه ماڼۍ غږ کوي چې په عراق کې کړي تجربې هېرې نه کړي. امریکا له عراق خپل ټول پوځیان په بشپړه توګه هغه وخت وایستل چې د عراق او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسو. د دې کار په نتیجه کې القاعده په عراق کې خپل کړنو ته دوام ورکړ چې عراق یې له یو ډیر لوی خطر سره مخ کړ. د ده په وینا امریکا باید دا غلطیانې په افغانستان کې تکرار نه کړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د رئیس جمهور کرزي لخوا نه لاسلیک کېدو له امله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر شمیره بحثونه بند شول. د نظامي قومندانانو د وړاندیزونو له مخې د امریکا او ناټو له 8,000 څخه تر 12,000 پورې پوځیان باید په افغانستان کې پاتې سي څو وکولای سي د افغانستان د پوځ روزنه وکړي او د تروریزم پر خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري استهزاء کړی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پر ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د هغه نه حاضرېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل وبله. د افغانستان بانک چارواکي وایي د بانک رئیس ځکه د ولسی جرګې استجواب غونډې ته حاضر نه شو چې هغه په یو رسمي سفر بهر ته تللی دی. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان بانک پر رئیس تور پورې شوی چې په بانک کې غیر مسلکي کسان په دندو ګمارلي او همي کارکونکو ته په خپل سر لوړ معاش ټاکلی. د دې ادعا د سپیناوي په هدف ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ نورالله دلاوري خپلې استجوابي غونډې ته وربللی و، خو د هغه نه حاضرېدو د ځینو وکیلانو غوسه راوپاروله. وکیلانو ویل چې دوه اونۍ کېږي دلاوري بهر ته تللی او د هغه غیر حاضري ولسی جرګې ته سپکاوی دی. عبدالستار خواسی، رمضان بشر دوست او امیر خان یار وویل
د یک شوار جواناس مردم است که
په دې هیواد کې ځوانان او خلک او همدارنګه فکر درونه شته چې کولای شي ښه کار وکړي. بنان رئیس صاحب صندوق دې ورته کې کودل شي لیوی مخی رخصت کړي.
یک سره رخصتش کنین بخیر. شما دیروز در ریاست جمهوری بودین، برای ما باید معلومات
تاسو 13 ورځ په جمهوری ریاست کې وای، باید مونږ ته مو دقیق معلومات راکړي وای چې د بانک رئیس له جمهوری ریاست نه د 2 ورځو لپاره رخصت اخیستای. د بانک رئیس په ولسی جرګې باندې ملنډ وهی دلاوري د قانون خلاف رای اخیستی.
دلاوري یک رای اورد قانون بود. افغانستان د بانک معاشات چیرې ده؟ د هیڅ قانون مطابق نه دی.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو له اعتراضونو وروسته داسې پریکړه وکړه.
امروز عدم حضور رئیس د افغانستان بانک برخ
نن ورځ ولسی جرګې ته د افغانستان بانک د رئیس نه حاضرېدل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د داخلي اصولو خلاف دی. د بانک د رئیس دغه کړنه چې د ټولو اصولو خلاف یې کړي، موږ باید له قانون سره سم عملي ګام پورته کړو. دا چې استجواب ته نه دی حاضر شوی نو زو استهزاء ده.
در استجواب حاضر نشوده میریم به طرف استهزاء.
د افغانستان بانک مرستیال خنافسل هډوال وای دا چې د بانک رئیس په بهر کې په سفر بوخت دی نو ځکه یې ونه شو کړای چې د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته حاضر شي. ښاغلی هډوال ازادي راډیو ته وویل
رئیس ته موجود نه وی، تاسو کولی شئ راشي د معلومات ورکړئ. موږ معلومات ورکول، اما چون دوی مشخص لیکلی چې استجوابي ده د رئیس د بانک، نو خپل خوب باید هغه حاضر شوی وي او نیابت په دې کې نه کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان بانک رئیس مکلف دی چې د ولسی جرګې استجوابي غونډو ته حاضر شي او د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. که چیرې ځوابونه یې د قناعت وړ نه وي، د جرګې غړي حق لري چې هغه ته د اعتماد او یا هم د عدم اعتماد رای ورکړي. رحمت الله افغان د ازادۍ رادیو کابل.
په هلمند کې د کوکنارو فصلونه پاخه شوې دي، خو د هلمند والی ویان او د نشي موادو سره د مبارزې رئیس بیا وایي چې د یو شمېر ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پر وخت پر ضد کمپاین پیل کړي. لسیمې په د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند اکثرو سیمو د کوکنارو شیره ټوله سوې او د ځینو سیمو د کوکنارو کروندې په سور او سپینو ګلونو پرش پاتې دي. د هلمند دولتي مسؤلین وایي د کوکنارو په ضد روان کمپاین پای ته رسېدلی دی. د هلمند والی ویاند عمر زواک په خبرناست کې ویل سږ کال د یو شمېر ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې د ټاکل سوي مختصر سم 10,000 هکتاره په کوکنارو کرل سوي کروندې ماتې کړي. ځواکول د همالی اوري د میاشتې پر 16 د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو ټاکنې ورشتونه او د نشي توکو سره د مبارزې د وزارت نه همکاري هغه ستونزې وي چې د دې کمپاین څخه ډېرې کروندې حاصل ته ورسولې.
لاملی هم دغه دی چې موږ مخکې یادونه وکړله چې یو څه د مرکز نه ایحت وروسته راورسېدی او په دې ځای کې مخامخ په عین حال کې د انتخاباتو د امنیت لپاره وو او تر څنګ یې د دې و چې هوا خرابوالی هم نتیجه و چې هوا هم ډېره خراب وه. د دې اندازه وت کولی دلو چې 2012 شاوخوا کې ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره
عمر زواکو منل چې سږ کال د نور کلونو په پرتله ډېر ځمکې په کوکنارو کرل سوي دي. په خوا کلونه هر کال په دې ولایت کې په 10,000 هکتاره کوکنار کرګېدل، خو چارواکي وایي سږ کال یوازې په دشتي او غصب سوو ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي چې په شنو سیمو کې اندازه صفر ته راټیټه سوې ده. خو د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNODC راپور ورکړی دی چې سږ کال په هلمند کې د نورو کلونو په نسبت 25% ډېر کوکنار کرل سوي دي. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس محمد لال احمدي وایي د نشي توکو سره د مبارزې مخه نامنوی ډب کړې ده او په این وخت کې د دوی اړوند وزارت هم مرسته او امکانات نه دي ورکړي څومره چې اړتیا سته.
چلته د هلمند ولایت هم د هغه جنوبي ولایت څخه دی چې واستند په لوړه کچه باندې کوکنار کښت کوي. موږ د پلان سره سم باید په هلمند کې 10,000 هکتاره ځکه د کوکنار څخه اړوله
دویل دچې تیر کال د 15,000 هکتاره کرل سو کوکنارو څخه 3,000 هکتاره لمن زولړاو، سش کال د 10,000 هکتاره کرل سو کوکنارو څخه 2,200 هکتاره لمن زولړل سوي. دولتي مسولین وای د کوکنارو په ضد د کمپاین په ډیر لوند ورځو کې د وسلوالو سره د کمپاین پر مهال په نشته کې 15 ملي پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل سوي دي او د ملي اردو د یو سرتیری تر څنګ د ملي امنیت یو سرتیری ټپن سوي دي. وړاندې کړونه د کوکنارو د کروندو په بدل کې اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سري ورکول کېږي چې اوس نه ورکول کېږي. کتون کې وای د بزګرو سره د دې ډول مرستو د درې دوه عمل د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
نامې روغتیا وزارت وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو له رواني ستونزو رنځ وړي. د ځینې کارپوهانو په وینا د رواني ستونزو د مخنیوي یوازینۍ لاره سلام مشوره ده. اسدالله الدین او په دې اړه تفصیل.
ناامنۍ، بیکاري، کورنۍ تاوتریخوالی، کډوالۍ، اجباري ودونه او ځینې نور ستونزې په افغانستان کې تر ډیره د رواني ستونزو او ناروغیو سبب کیږي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال ناجی طارق د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ویل چې رواني ستونزې د مرګ لامل نه کیږي، خو تر ډیره د زړه او تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ سبب کیږي.
تحقیقات نشان داده که از هر 4 نفر یک نفر در
چیرونو شودل چې په هر څلورو کسانو کې یو د خپل ژوند پر مهال له رواني ستونزې څخه رنځيږي او په هر څلورو کورنوي کې یو رواني ناروغ لري. بل مهمه مسأله دا ده چې رواني ناروغي په پراخه توګه د خلکو د معلولیت سبب کیږي او هر رواني ناروغ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار کیږي.
میرمن طارق دغه څرګندونی د وښ په رواني او ټولنیزو سلاکارانو د فراغت په غونډه کې وکړي. نو موړی ویل چې هم روغتیا وزارت د رواني ستونزو او ناروغیو د درملنې لپاره لازم اقدامات کړي او کوي. په همدې حال کې ځینې ارواپوهان وایي چې د رواني ستونزو یوازینی حل لار سلام مشوره ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلاً رای حل عمده و بزرگ
دا یوه د رواني ناروغي او یوازنې حل مشوره ده، خو په ځینو مواردو کې دا ناروغي د دې لامل کیږي چې ډاکټر او درملو ته ضرورت پیدا شي. خو بیا هم وایم چې مشوره د رواني ناروغي او د مخنیوي یوازنې لار ده، لدی پرته بل لار نه لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې ورستیو کې نږدې 300 رواني سلاکارانو ته خوونه او روزنه ورکړي چې
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسو زمون غگل ازادی رادیو اوری دوستانو شپک